مرخص میشویم تا برنامه و درودی دیگر. بدرود.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوا لومړی به خبرونه واوري
دوستون که سید سلیمان شاه جمهور اشرف غنی نن د شنبه په ورځ د زمری په درشتمه په یو ثبت شوی وینا کې چې دونیمې دقیقې دوام وکړ اعلان وکړ چې له سره د وسلوالو ځواکونو د تنظیم کولو په اړه له مهمو سیاسي مشرانو سره په داخل د افغانستان کې او هم په نړیواله کچه مشورې پیل کړي دي. د امریکا غا خبریاله عائشه تنظیم په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې جمهور رئیس غنی په خپل نننۍ وینا کې افغانانو ته ډاډ ورکړ چې د تپل شوی جنگ په ضد د جنگېدو عزم او نیت یې کړی. غواړي چې په دې اړه ډاډ او اطمینان حاصل کړي چې امنیتي ځواکونه خپل مکلفیت په سمه توګه پوره کولی شي. اشرف غنی وویل چې د امنیتي ځواکونو انسجام او تنظیم په اوسنیو حالاتو کې د هغه د لومړیتوبونو په سر فهرست کې شامل دی. د اشرف غنی وینا په ملي تلویزیون او هم په آنلاین مطبوعاتي شبکو کې خپره شوې ده. د امریکا خبریاله وای چې د اشرف غنی له نننۍ بیانینې وروسته هغه اوازې پایته ورسېدې چې ویل شو که طالبان اوربند ومني نو جمهور رئیس اشرف غنی به له خپل مقام نه استعفا وکړي او طالبانو ته به اجازه ورکړي چې په سوله ییزه توګه کابل ته راننوځي. ښاغلی غنی دا وینا په داسې حال کې وکړه چې طالبانو له حکومتي ځواکونو نه د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو له جملې نه نورلس ولایتونه نیولي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري در رسیدلو ریپورتونو له مخې طالبان د کونړ د ولایت مرکز اسدآباد ته ننوتلي دي. د ولایتي شورا یو غړي ویل چې طالبان اسدآباد ته بیل جنگ او جګړې نه داخل شو. له بلې خوا به خبره سچینې وایي چې طالبانو د پکتیکا د ولایت مرکز شرن هم له حکومتي ځواکونو نه نیولې ده. که څه هم چې ولایتي چارواکو لا تر دې دمه دا خبر نه ده تایید کړی خو د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل همت زدران امریکا غږ ته وویل چې حکومتي ځواکونه او ولایتي ماموران اوس په دغه ولایت کې د متحده ایالاتو یوې پخوانۍ نظامي اډې ته کوشیدلی دي. په عین وخت کې طالبانو د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شهر باندې هم بریدونه کړي دي. میدان شهر چې د کابل په لویدیځ کې په 40 کیلومتره کې واقع دی ستراتیژیکي موقعیت لري. همداراز ویل کیږي چې طالبان اوس د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته د نږدې کېدو په حال کې دي او نن سهار چربنګ مالی د دغه ولایت د دهدادي او نهر شاهي پولیسوالۍ وکي پر حکومتي پوستو باندې بریدونه وکړل. خو د دغه ولایت یو مطبوعاتي وایان ویل چې حکومتي ځواکونو او د حکومت طرفدارو ملیشو د ښار په لورې د طالبانو د پرمختګ لاره ډب کړه. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی وای چې له افغانستان نه د یو شمیر امریکایي ډیپلوماټانو او یو شمیر نورو کسانو د راوستل کار پیل شوی دی. د کربی په وینا په عاجل حالات کې د دې ډول اقداماتو لپاره له مخکې نه آمادګي نیول کومه غیر عادي خبره نه ده. هغه وویل چې موږ له مخکې نه ځان آماده کړی وو. جان کربی د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویلي چې د متحده ایالاتو د سمندري پوځ شاوخوا 3000 عسکر د کابل په نړیوال هوایي میدان کې راښکته شوي دي. جان کربی ویل چې پینټاګان هر ورځ د افغانستان روان امنیتي وضعیت له نږدې نه څاري خو دې نشي ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به په هغه هیواد کې څه پېښ شي. کربی ویل پینټاګان په پام کې لري چې لږ تر لږه زر کسان هر ورځ له کابل نه د هوا له لارې راوباسي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبريال سندسین وای د زیاترو امریکایي کارپوهانو په باور په کابل کې له سفارت نه د ګنش مې ډیپلوماټانو راوستل لشل کلونو جنگ نورسته عملاً د افغانستان له متحده ایالاتو د عقب نشینی او په شاتک په معنا دي او ممکن چې په خارج کې به د متحده ایالاتو پر اعتبار او رسوخ باندې هم تلپاتې او همیشنی اثر وغورځي. پاین وخت کې د ناتو د تړون پخوانی عمومي قماندان ویسلی کلارک د پنځشنبه په ورځ د سینن تلویزیونی شبکې سره د ځانګړې مرکې پترس کې ویل چې د بایدن د ادارې لپاره د اسکرو لپاره وستل نه سیوا په افغانستان کې بل کوم لار نه و پاتې. موږ نشو کولای په افغانستان کې داسې حکومت جوړ کړو چې د خپل ولس ملاتړ حاصل کړي او د خلکو لپاره کار وکړي. د رويټرز خبري اژانس ريپورت ورکړ چې طالبانو د مجاهدینو د پخواني قومندان اسماعیل خان سره خپل ویډیوي مرکه خبره کړې. اسماعیل خان چې له طالبانو سره د جنگ لپاره د هرات ولایت تاسول شو، د هرات د سقوط نه وروسته ځان طالبانو ته تسلیم کړ. په عین وخت کې د بزنس انسایډر مجلې د برېټانیې د دفاع د وزیر بن ویلس له قوله ویل دي چې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د سولې موافقتنامه د نوموړي په وینا فرسوده وه او ممکن چې نړیواله ټولنه به د ناوړو عواقبو قیمت ادا کړي. بن ویلس د شنبې په ورځ ناوخته د سکای نیوز تلویزیوني شبکې سره په مرکې کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې توافقنامه یوه غلطي وه. نوموړي په دې اړه هم اندېښنه څرګنده کړې، ممکن چې القاعده بیرته افغانستان ته مخه کړي، پښیمه کې زمنګټي او امنیت په خطر کې اچي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش د جمعې پورس په یو مطبوعاتي بیان کې پر طالبانو باندې غږ کړی چې په سمدستي توګه خپل تاروزی عملیات بند کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو نه غوښتل چې د افغانستان دولس د خیر او ښېګڼې په خاطر دی مذاکرات کینی. ښاغلی ګوټرش خبرداري ورکړ چې د طالبانو د نظامی بری په صورت کې به ممکن چې افغانستان له نړیوال ټولنې نه ګوخه او منځوي شي. د فرانسې خبری اژانس ریپورت ورکوي په داسې حال کې چې په پرله پسې توګه د افغانستان غټ کورونه د طالبانو په لاس کې لویږي. له نیول شوو نظامي اډو او تسلیم شوو عسکر نه په پراخه مقدار اصلي وسلې په لاس کې لویدلې دي. اژانس د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغې بیانې ته هم اشاره کړې وه چې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو په باب د خپلې پرېکړې په ارتباط کړې وه. بایدن ویلو چې موږ د افغانستان حکومتي ځواکونو ته د جنگ لپاره ټول وسایل پلاس ورکړي دي او په خپل باید وجنګيږي. په هیچ کې نن د 2.2 درجو په قوت یو زوروره زلزله وشوه. د دې زلزلې قوت د هغې تباکونکې زلزلې نه څو چنده زیات و چې په 1990 لمریز کال کې د لاتینې امریکا هغه نسمن هیواد ځپلی و. د ځانی او مالی تلفاتو په باب سنې دی ورشوي. د رويټرز خبري اژانس وایي چې د زلزلې قوت دومره زیات و چې د کارابین په ټوله سیمه کې ټکانونه محسوس شو او په زرهاو خلک لویرې خپل کورونه راووتل. د امریکا د جیولوجیکي مطالعاتو د مرکز د معلوماتو مخ دا زلزله د هیتی له پایتخت پورتوپرنس نه 155 کیلومتره لري 8 کیلومتره ژوره په سمندر کې وشوه. او د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکوي چې د روسي د اوروژلو بي 200 ډوله الوتکا چې ترکانو ته د اوروژلو په خاطر په کرایه باندې ورکړی و د شنبې په ورځ لخته کېدو په وخت راوغورځېدل. د الوتکې درالبېدو علت په سمدستي توګه نه دی څرګند شوی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی افغانانو ته ډاډ ورکوي چې د لا زیات تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره مشوره روان دي. هغه وویل چې د افغانستان د جمهور رئیس په توګه یې تمرکز په دې دی چې په هیواد کې د لا زیاتې بې ثباتۍ تاوتریخوالي او د خلکو د بې ځای کېدو مخه ونیول سي. نور حال پراپورت کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په هیواد کې د لازیات تاریخوالي مخنیوي لپاره سلام مشورې پیل کړې دي. خاغلی غنی په هیواد کې روان امنیتی وضعیت په اړه پیغام کې وویل چې د افغان ولسمشر په توګه تمرکز پدې دی چې په هیواد کې د لازیات بې ثباتۍ تاریخوالي او د خلکو د بې ځای کېدو مخاوني ولشي. نو موږ زیاته کړ چې افغانستان ته د پل شوې جګړې لامل د بې ثباتۍ لږی خطر سره مخ دی او هغه د ټول افغانستان په وضعیت خبر دی.
شکران هیواد افغانستان پر موږ ته تپل شوی جګړې لپاره د بي ثباتۍ له جدي خطر سره مخ دی. زه د ټول افغانستان په وضعیت خبر یم. د امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی شهیدانو کورنۍ ته تسلیت وایم او ټپیانو ته یا عاجله روغتیا کوم. زموږ هڅه دا ده چې دغه وضعیت له امله بې ځایه شویو هیوادوالو ته لازمه رسیدګي وکړو.
نوموړي زیاته کړه چې د یو تاریخي رسالت په توګه هڅه کوي چې په افغانستان کې روانه تپل شوې جګړه ملکی وژنو د تیر شل کالونو د لاسترورنو د لاسور کولو د عامه تاسیسات ورانولو او تل پاتې بي ثباتۍ لامل نشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د هواد دفاع په برخه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هڅې واستایلي او وی ویل چې په اوسني وضعیت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا انسجام د حکومت لمړیتوب دی او په دې حق لږ دي اقدامات تر لاس لاندې دي.
خپل ولس نه هم مننه کوم چې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ په کلکه ولاړ دي. په اوسني وضعیت کې د امنیتي او دفاعي قواوو بیا انسجام زموږ لومړی توپ دی او په دې هکله جدي اقدامات تر لاسه لاندې.
د ولسي جرګې غړي فکوري بهشتي په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
دیده میشه که جنگ به شکل فرسایشی و جدی در صحنه های نبرد وجود نداره، این یک نوع انتقال است. اونایی که در این انتقال کی داخل دست خارجی دست داخلی مردم افغانستان نمیدانه.
ولسمشر همدارنگ ویل چې تل دی افغانستان ثبات غوخته او ټینګار وکړ چې په دې برخه کې به حتی روانی وی. دا په تاسو حال کې دا چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د مرکزونو د نیولو ادعا کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
یو شمېر دولتي سرچینو تایید کړی دی چې وسلوالو طالبانو د پکتیکا او پکتیا ولایتونو په مرکزونو کې پرمختګ کړی دی او ځینې حکومتي ودانۍ په خپل ولکه کې اخستې دي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی په دې رپورت کې ووري.
د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس وایي چې وسلوال طالبان دغه ولایت مرکز خرنې ښار ته ننوتلې او ځینې حکومتي تاسیسات یې په خپل کنټرول کې راوستلې. د ولایتي شورا رئیس مختار ګل احمد زادران پرته له ډیرو جزئیاتو ورکول امریکا غږ ته تایید کړ چې امنیه قومندانۍ ولایت مقام او د ملي امنیت ریاست ودانۍ طالبانو نیولې. یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي وویل چې ولایتي حکومتي چارواکو او افغان امنیتي ځواکونو د پکتیکا په هوایي ډګر کې چې پخوا د امریکایانو نظامي اډوه پناه اخیستې. دغه ولایت حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې، خو د خرنې یو شمېر خاریان وایي چې د خرنې په ټولو واټونو او کوڅو کې وسلوال طالبان د غزمې په حال کې لیدل کیږي. په ورته وخت کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د وسلوالو طالبانو د پرمختګ خبرونه ورکړل شوی. که څه هم حکومتي چارواکي له رسنیو سره خبرو ته نه حاضرېږي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل آشنا راډیو ته وویل چې نن له غرمې وروسته په دغه ښار کې طالبان یو شمېر حکومتي ودانیو ته ننوتلې دي.
نن د پکتیا ولایت د ولایت مقام او امنیه کمانډني او ځینې نور ادارو څخه مسؤول چارواکي مامورین نظامی عسكر ټول د 203 تندر کولی اردو مقام تللی دی. دولتي ادارې خوشی کړي د ګردیز کار ته طالبان داخل شوي، د ګردیز محبس مات شوی.
په همدې حال کې په ګردیز ښار کې لوخوست ولایت نو ورغلي ځانګړي ځواکونه یا کی پی ای پاولور حکومتي ځواکونه په ګڼ شمېر کې لیدل کیږي چې په موټر او د غراز پلي ګزمي وهي. د ګردیز ښار اوسیدونکي او مدني فعال سید جمال الدین اسف خیل آشنا رادیو سره په خبرو کې دغه ښار پر شته وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او د ناورین د مخنیوي غوښتنه یې وکړه.
له بده مرغه د پکتیا امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. په ګردیز کې سخت امنیتي ګواښونه موجودي. په دې هیله چې قومونه وسلوال طالبان او موجوده کومه ساحه چې د حکومت سره ده، دوی ټول د پکتیا د امنیت او د پکتیاوالو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په دوو جلاستولو پیغامونو کې ویلي چې د پکتیکا مرکز خرنۍ په بشپړ توګه په خپل ولکه کې راوستلې او په ګردیز کې هم ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. د یادونې ده چې 13 ورځ د افغانستان د یو شمېر لویدیځ او جنوبي ولایتونو د مرکزونو نیولو ترڅنګ وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت مرکز پل عالم هم په خپل کنټرول کې اخیستای.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د خپل غیر ضروري کارمندانو او د افغان همکارانو د استلو په هدف هغه هیواد ته سباندي 3000 نور پوځیان استوي. ځینې کتون کې د متحده ایالاتو دا اقدام په 1915 او یا کال کې له ویتنام څخه د خپلو اتباعو استلو سره پرتله کوي. امریکا غواړي چې کابل ته په زورګونو پوځیان واستوي څو په وروستۍ هڅه کې خپل ډیپلوماټان او افغان همکاران وباسي. نور تفصیل زموږ د همکاري ګالیا رانا نورستاني په دې رپورت کې واوري.
په داسې حال کې چې طالبانو روانه ونی د هیواد د څو نورو ولایتونو مرکزونه ونیول، د پنځم به پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داس اعلان وکړ.
We are further reducing our civilian footprint in Kabul in light of the evolving security situation. We expect to draw down to a core diplomatic presence in Afghanistan in the coming weeks.
په اساس موږ به د خرابیدونکو امنیتي وضعیت لپاره په کابل کې خپل ملکی حضور راکم. موږ تمه لرو چې په افغانستان کې زموږ کور ډیپلوماټیک حضور پر راتلونکو اونیو کې کم شي. نو د دوی د ایستلو لپاره به د دفاع وزارت د لنډمهال لپاره د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې نور پرسونل ځای پر ځای کړي. د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو وزیرانو بلینکن او واستن نن د ولسمشر غنی سره زموږ د پلان د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. اجازه راکړئ روښانه کړم سفارت لا هم خلاص دی. موږ اراده لرو چې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو کارونو ته دوام ورکړو.
تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نت پرایس خبرې اوریدل. د پینټاګون ویان جان کربی په یو خبری کانفرنس کې نور توضیحات ورکړل او وی ویل چې په سیمه کې د متحده ایالاتو لومړی اقدام کې به د 3000 ځواکونو استول وي.
Those three infantry battalions will comprise approximately 3000 personnel and they will be in addition
دا درې کندکونه به شاوخوا 3000 پرسونل ولري او دا شمېر به د هغو عسکرو سربېره وي چې د مخه په کابل کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ د وتلو بهیر لا دوام لري نو زموږ له 650 څخه ډېر سرتیري لا هم په کابل کې دا 3000 پرسونل به هلته له نورو عسکرو سره یو ځای شي.
نت پرایس څخه پوښتنه وشوه چې د ډیپلوماتیکو کارکوونکو کمیدل به افغان ولس ته څه پیغام واستوي. پرایس ویل چې دا د پریښودو په معنا نه دی مګر د متحده ایالاتو ځینې پوځي کسان او نور شنونکي وایي چې داسې ګړندی وتل دوی ته د 1950 کال د اپریل 13 د سویلي ویتنام د سفارت څخه د روسي امریکایانو ایستل یادوي کله چې سیکوند شمالي ویتنام کمونیستي ځواکونو لاسته ولویده. خو یو میاشت مخکې ولسمشر جو بایدن پتلکه د افغانستان او ویتنام د هر ډول پرتله کول یې رد کړو.
The Taliban is not the south the North Vietnamese army. They're not remotely comparable in terms of
Taliban د شمالي ویتنام پوز نه دی. دوی اصلا د یو بل سره پرتله کېدی نشي. داسې به هیڅ حالت را نشي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفارت تر چت لاندې خلک پاتې شي.
بایدن په وار وار ویلی چې په افغانستان کې د لسیزو جګړو نظامی حل لار نشته او د متحده ایالاتو د ځواکونو ستاینه وکړه چې په 2011 کال کې د القاعده ماتولو او د دې تروریستي ډلې مشر اسامه بن لادن د وژلو سره خپل ماموریت پر مخ یوړل. بایدن وایي دا اوس افغانانو پورې اړه لري چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي او د خپل هیواد څخه دفاع وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په دې اړه چې آیا په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت به په خپل وسنی ځای کې پاتې وي یا هوایي ډګر ته انتقال شي چې احتمال لري د متحده ایالاتو د ځواکونو لخوا ساتنه وشي د سویلو څخه یې ډډه وکړه. کالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم اگه چه طول احتیاطی تدابیر ونیسو هم زانو ساتو او هم نور او وقت با وقت لسونو ومینزو در توخی او پرنجی پر وقت دسمال او یا تنگل خلیت ونیسو لکورا به ضرورت به هر ونوزو او دو تو پر وقت ماسک بند خلا او پزا پده ده که در هر چه صحت کندی کی گی زانو شباش نایم.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د عامه روغتیا وزارت وایي رواني جګړې د کورونا په وړاندې د دغه وزارت روانه مبارزه ستونزمنه کړي چې له امله یې روغتیایي مرکزونو ته د کورونا د ټیسټ لپاره د مراجعینو شمیر کم شوی دی. د بل خوا دغه وزارت نن په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس 2 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری پر پورت کې باورې.
دامی روخته وزارت وی د ژوند نور برخو په سیر د روخته په سکتور باندې هم جګړو اغیزه کړی دوی خو په روختونو کې د ټپیانو شمیر زیات کړی او د بلې خوا د جنگ جګړو د اندېښنو له امله روختي مرکزونو ته د مراجعینو شمیر هم کم کړی دی خو دغه وزارت مرسیال وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي چې د جنگ او جګړو د شدت سره سره ډاکټران او روختي کارکوونکي په ټول افغانستان کې په روختونو او روختي مرکزونو کې حضور لري او د خلکو په درملنه بوخت دي
دا چې روغتي کارکون کې یو به طرفه کشر ده نو بنانز مونږ روغتي کارکون کې په هر نو شرایطو کې او د هواد په هر سیمه کې روغتي مراکز ته زیوال ته هوادوال ته روغتي خدمات وړاندې کوي د جګړې تاثیرات په کرونا د کرونا د واکسینو په برخه کې هم موجود ده یعنی د جګړې د ویرې له امله زمونږ وادوال نشي کولای چې روغتي مراکز ته مراجعه وکړي او د کرونا واکسین ورته تطبیق شي
په افغانستان کې د مارچ میاشتې په نیمه کې د 13 کلونو عمر څخه پورته کسانو ته د کرونا وایرس واکسین تطبیق پیل شوی چې په ترڅ کې شاوخوا 2 میلیونه کسانو تر اوسه د کرونا واکسین اخیستی دي د عامه روغتي وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس دریمه صفه لا هم روانه ده خو د تیر اونۍ پرته لای زور مات شوی او اوس مهال د دې وب حرکت په دغه واد کی تر ډیره ذریا سرور ولایتونو ته اړول شوی دی د امریکا وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې دوه تې مثبتو پیښو سب خبر ورکړي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2500 او 3000 رسیدلی دی دغه وزارت مرسیل وایي ډاکټر بیرویس علیزی وایي چې په دغه موده کې و تنه د کرونا په ناروغۍ مړ شوی
په تیر څلور ساعتونو کې 1900 د مشکو کسانو په کرونا ناروغۍ د پردې واد په ټولو خصي او دولتي لابراتوارونو کې شوی دی چې له دې جملې څخه واتیا تا نموسپات چې د دې سره د مثبت شمیر په هواد کې یو 2500 رسیدل په یاد موده کې یو سلووابیا کسان راغلي دي ولې متاسفانه و کسان په ژوند نه سره کړی
کسام د امر وخت وزارت وی چې د کرونا وایرس مثبت پیخي کمی شوی خو یو شمیر غیر حکومتي اداري او ملګری ملتونه وی چې افغانستان کې لا هم د کرونا وایرس د ټیسټ په برخه کې ستونزې شته او لا هم ډیر کسان د کرونا ټیسټ چمتو ندي چې لامل دا ویل سم دي چې په دغه هیواد کې د امر وخت وزارت د رسمي شمیرونو څخه زیات شمیر کسان د کرونا په ناروغۍ اخته شوی اوس مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د تشخیص 15 لابراتوارونه پال دي چې په ورځ کې د 3000 پورې د کرونا وایرس د مشکوک کسانو د ټیسټ زرپیتلری
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپا 1290 او په 15 خارونو کې اف ام سل اشاریا 15
رپورټونه ته دوام ورکوه ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله په تیره یو نیمه میاشت کې سباندې 10,000 کورنۍ کابل ته بي ځای سوي چې لوی برخه یې سرپانا نه لري په کابل کې بي ځای سوي کډوال د جګړې د جر پای تر سوالو او له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي په دې برخه کې زموږ خبريال ممتاز بهیر له کابل څخه راپور لري
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا او چاوای چې په افغانستان کې د جګړو د زیاتیدو له امله د جولای د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د اگست 14مې 15,500 کورنۍ کابل ته کډوالي شوې دي او چا د شنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې دا شمیر کورنۍ تر ډیره د افغانستان له شمالي جنوب لویدیځو او جنوب ختیځو ولایتونو څخه کابل ته بيځای شوې دي دغه اداره زیاتوي چې یو شمیر بيځای شوې کورنۍ په کرایي کورونو او ځینې خپل دوستانو سره اوسي او یو زیات شمیر نور د کابل خار په مختلفو سیمو کې په پرانیستي فضا کې اړول دي په کابل کې بيځای شوې کورنۍ وای چې له دوی سره د پام وړ مرستې نه دي شوې او ټینګار کوي چې د جګړې خلې خواوې ژر جګړه ودروي تر څو دوی بیرته خپل مينو تستنی شي محمد کاظم او مؤمنه چې له کندز څخه کابل ته بيځای شوې او د شهر نو په پارک کې اړولې وای
اولين فاست تمامي ودا چې صلح هارامي په وطن لایا
زموږ لمړی غوښتنه ده چې هواد ته صلح او ارامي راشي دا مسلمان وژنه بند شي کله طالبانو سره کینی کله امریکا سره کینی کله پاکستان یا ایران سره کینی له هر چا سره چې کینی امنیت در راولي تر کله به داخلك در په دره ګرځي موږ هم هیله لرو چې ژوند وکړو
ایمان کشي مو مرزو داریم که زندگی وکنیم
انال د شپارک شارنو
اوس د شهرنو په پارک یو دلته دوستان او سوداګر تر خپل وسیم رسته کوي. دوی د خیر وویني خو دولت تر اوسه موږ ته هیڅ امکانات نه دی برابر کړی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له پر لپسې هڅو سره ځواب ویلو ته حاضر نشو، خو په خو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په کابل کې د مختلفو ولایتونو د بې ځای شو شمیر ول زر تر رسیدي او ورسره بیړنۍ مرستې پیل شوي او لا هم دوام لري. د دغه وزارت ویان تمیم عظیمی امریکا غږ ته وویل چې دغه بې ځای شو کډوالو ته د سرپناه برابرولو په برخه کې اقدامات شوي او لویه برخه یې د کابل په جمعتونو او ښوونځیو او یو شمیر دولتي ودانیو کې ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی عظیمی وویل دغه بې ځای شو ته درې وخته خواړه او اوبه هم ورکول کیږي، خو زیاته کړه
وضعیت اضطراری است، مسؤلیت مو تنها
وضعیت بیړنۍ دی او زموږ مسولیت یوازې دا دی چې خواړه او اوبه دوی ته برابر کړو. په بیړنۍ حالاتو کې له بې ځای شو سره د مرستو لپاره موږ دوه ویا ساعتونه مسولیت لرو، خو موږ درې ځلې دوه ویا ساعتونه د مرستو ته دوام ورکړی. خو له دې وروسته باید د کډوالو وزارت په رسمي ډول مسولیت په غاړه واخلي چې تر اوسه داسې یو کار نه دی شوی او موږ لا هم په بیړنۍ حالت کې یو او له بې ځای شو سره مرستې کوو. د مدني ټولنې فعالین ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت باید په کابل کې د بې ځای شو کډوالو وضعیت ته په بیړنۍ ډول رسیدګي وکړي. د دغه فعالینو له ډلې شرف الدین کاکړ امریکا غږ ته وویل
دا کوم کډوال چې د جګړو له امله کابل ته راغلي زما په نظر باندې دا له بیلابیلو او مختلفو ستونزو سره مخ دي. حکومت په کار ده چې د بهرنیو مرستندوی بنسټونو سره په دې اړه باندې خبرې وکړي، هغوی ته مختلفو برخو کې مرستې راجلب کړي او د دوی د سرپناه او پاک اوبو صحیح ستونزو او نورو مشکلاتو غم وخوري. نو زما په فکر سره دا اړینه ده چې د دوی لپاره سرپناه برابر شي او د ژوند لمړنۍ اسانتیاوې ورته برابر شي. دوی له سخت ستونزو سره مخ دي، په دې برخه کې باید حکومت جدي توجه وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د معلوماتو په اساس سباندې شلو خیریه بنسټونو کابل ته د راکټوالو شو کورنۍ په اړه سروې پیل کړي ده او هڅه کوي چې بې ځای شو کورنۍ ته د اوسېدو ځای، خوراکي توکي، درمل، د څښاک پاکي اوبه او ځینې نورې اسانتیاوې برابر کړي. د ادارې ویلي چې یادو بنسټونو په تیرو 14 ورځو کې له 6600 کورنۍ سره د خوراکي توکو، نغدو پیسو، روغتیا او په ځینو نورو برخو کې مرستي کړې دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا آردرن وویل چې د هغې حکومت به د تل لپاره د کووید 19 لمنځه وړلو ستراتیژي ته دوام ورکړي. له سیدنی څخه د امریکا جغ خبریال فیل میرسر رپورټ چالیږلې چې نظرانه یوسف زیه درته اوروي.
نیوزیلند په لړۍ کې یو هغه ملک دی چې د کرونا د وبا د کنټرول لپاره ډېر سخت او جدي ستراتیژي نیولې ده. نیوزیلند خپل سرحدونه په مارچ کې د بهرنۍ اتباع لپاره وتړل. هغه وایي چې دغه د سرحدونو تړل د وایرس د منځوړلو لپاره د ستراتیژي برخه ده چې پکې د بهر نه بیرته راستنیدونکي د نیوزیلند د اتباع لپاره سخت تلاشي او په هوټل کې لازمی قرنطین هم شامل دي. صدر اعظم جیسندرا آردرن د پنځمې پورز د هغې هیواد پلان شوی تدریجی لارې په ګوته کړه چې د نورې نړۍ سره دغه هیواد بیا وتړل شي. سرحدونه به د دې کال د اخیره پورې بند پاتې وي او د دې بیا خلاصېدل د نیوزیلند واکسین کولو په کامیابۍ پورې اړه لري. حکومت ویل چې دا به د سفر محدودیتونه د پخوا په پرتلا نرم کړي، خو تر اوسه پورې نیوزیلند د دغه لپاره هیڅ مهالویش نه دی ټاکلی. خدا احتمال لري چې کله نیوزیلند خپل ټول اتباع ته واکسین وکړي د هغې نه وروسته به د سرحدونو د بیرته خلاصولو په اړه باندې پریکړه وشي. د نیوزیلند صدر اعظم جیسندرا آردرن ویل چې دا محتاط چلند دی. هغه زیاته کړه
وی کینټ کیپ بورډر ریسټریکشنز آن فور ایور اند ټو بی ابسولوټلی کلیئر وی دونټ وانټ ټو ډو دټ اند نیدر to the experts we talked to.
موږ نشو کولای چې سرحدونه د تل د پاره بند وساتو، او رښتیا هم دا ده چې موږ دغه کار نه غواړو وکړو او نه هغه مختصین چې موږ سره خبرې کوو. د پولو تړل یوازې یو موقتی اقدام و چې موږ وکولای شو د کرونا د وبا مخنیوي وکړو. د دې کال په ورستیو کې به نیوزیلند د ټاکل شوی مسافرینو د پاره په هوټل کې د قرنطین یا په کور کې انزوا کې د پیل کړی. په دغه کې به هغه کسان شامل وي چې د سوداګرۍ لپاره بهرني ملکونو ته ورځي. د خلکو د واکسین کې دوه پروسه به هم ګړندې شي. هر څوک چې عمرې د 14 کلونو نه لوړ وي هغه به د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه وروسته واکسین کولای شي. نیوزیلند تر اوسه پورې شاوخوا 60% خپل اتباع په بشپړ ډول واکسین کړی دی.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.